سلام جوړ په خیر مازیګر کې کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی خبري خبرونه تموز فريده سيال هرکلی کوم خبرونه کې درڅه په هرات کې د مشهور ملا مجيب الرحمن انصاري د وجل کېدو بشپړه ورستي جزئیات ترکو خو پیل به په خبرونو وکړو تهرات د گزارګاه جماعت خطیب او د طالبانو ملاتړی مجيب الرحمن انصاري په دې جماعت کې د 14 لامل وجل شوې دی په هرات کې د طالبانو د امنی قومندانې ویاند محمود شاه رسولي ازادي راډیو ته د پی خطیب کړه په کابل کې هم طالب ویاندیان ویلي چې په بریټ کې یو شمیر نور کسان وجل شوی خو دقیق شمیر نه دی خودلې ویلي کې چې په دې پیخه کې د مجيب الرحمن انصاري ورور هم وجل شوی او زوی ټپي شوی دی خو دا خبره د طالبانو رسمي سرچینو نه تایید کړي مجيب الرحمن انصاري یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې تلې ګڼ انتقادونه کړي او لګړو انتقادونو سره هم مخ و د امریکا متحده ایالاتونو وایي دغه هیواد په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکنی پروګرام لري کړی دی تر دې مخکې دغه افغانان د بشردوستۍ د یو لنډمهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه وه د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي او دا به له نورو افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر وویل حکومت د افغانانو لپاره د نوي پروګرام د عملي کولو په حال کې دی چې له مخې به یې دغه افغانان په مستقیم ډول امریکا ته د داخلېدو چانس ترلاسه کوي یعنی نومړی به له افغانستان تر وتلو وروسته دریم هیواد ته نصیب د پاکستان په جنوب کې نن هم اشغورون کې چې پوزي څرخي الوتکې او کیخته ملتیا کوي په سیلابونو کې د میلیونونو غیر پاتې شو کسانو د اشغورنې هڅې کوي چارواکي وایي اټکل کیږي چې په دغه سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیږي د پاکستان د طبي افتونو د تنظیم اداره وایي دغه سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه شل زره ملي مکعب ته رسیږي او له شمال څخه بهیدلی چې ډېر ژر به د سند ایالات لوی خارونو ته هم ورسیږي دغه سیلابونه چې د جون میاشتې له نیمایي بهیږي سند ایالات تر ټولو زیات ځپلې دی په دغه سیلابونو کې د مړشو شمیر 1,200 تنو ته رسیدلی او اټکل کیږي چې دغه شمیر به لا پسې زیات شي چین تر دې مخکې او د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هرکلی کړ چې پکې ویل شوی چین خای په لویدیځه سیمه شنجن کې د بشر ضد جنایتونه کړی وي دغه راپور د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری میشل باشلی لخوا برابر شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلنکن پرون پیوې اعلامیه کې وویل میرمن باشلی په خپل راپور کې له ایغور مسلمانانو او نور اقلیتونو سره د چین چلند ظالمانه بللی دی چین تر دې مخکې په شنجن کې د ناوړه چلن هر ډول راپورونه رد کړی دي او ټینګار کوي چې په دغه ساحه کې د مذهبي افراطیت د ځپلو په هدف ځینې روزنیز کمپونه چلیږي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د هرات په گزارګاه جماعت کې 14 او د طالبانو د ملاتړي مجيب الرحمن انصاري وجل کېدل
زه دیوخې جماعت ته نوته حال کوم چې 14 نو شو نو سل شاو خو نه فرمې
کندهاري میرمنې راته د ژوند له سختۍ او کیسې کوي
دا په نورو زما د کور پرستانه نه کېدل یې کار راځم اوس کونډیا نيستا زما د خدای شپنجرې دی په پای مو چې ګرات پته کوي اوس پر ځای راته پات پورته وکړه کوم چې ورڅ مې هغه پر بل لا ته پات
د غزنی په خوګیانیو کې وچکالی او دوبو نشټواله د خلکو ژوند تریخ کړی دی
یوې برمې واس دغه ټول کلی نه نور
نور ماتاله پام درته لرو ملتیا مو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مشهور دینی عالم او د طالبانو ملاتړی مولوی مجيب الرحمن انصاري په لویدیز هرات ولایت د گزارګا په جامع جماعت کې بیا 14 کې ووجل شو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خطیت کړي او ویل دي چې په 14 کې د خغل انصاري په ګډون یو شمیر لمونسکون کې ووجل شوی خو دقیق شمیر نه دی معلوم اجمل انرس سټوډیو کې دی د پیښې په اړه کنور جزئیات راټوي
مله دا په هرات گزرګه جمعات کې لخنړی چاودنې ورسته دی دغه پیښه ته منسوبه زلوبګنون کې ویډیو دا چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ده. په دې ویډیو کې خلک پرمځکه پراتخ کاری او یو شپنور خلک څرګندېږي چې مړی او ټپیان راپورته کوي. په ویډیو کې ښکاري چې د چاودنې له امله زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې چاودنه کې د هرات د مشهور دینی عالم مجیب الرحمن انصاری وشل کېدل تایید کړی دی. د دې وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل
په ډېر خوشنۍ سره خبر ترلاسه کو چې د هیواد نامتو پیاوړی عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری صاحب په یو ناځوان ماتانه برید کې د لمانځه په مهال باندې د موږ د یو شمېر هیوادوالو په شمول په شهادت رسیدل.
کڅم خغلی ټکور په دې پیخه کې دا وختو تلفات او دقیق شمیر ونه وای خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه کمانډانی ویان محمد شاه رسولی ازادي راډیو ته پیخه کې لمړی د 15 کسانو د وژل کېدو مسله تایید کړه او زینو نور رسنیو ته وطن یاد کړی دی. خو د پیخ یو شمیر عیني شاهدانو د هرات اوسیدونکو بیا د تلفات او شمیر لدی ډیر زیات خودلې دي. د دې خاري وسیدون کې چې نه غختل نوم واخیستل شي په ریپورت کې ازادي رادیو ته ویل
زه دی وخت جمعه ته نو ته حال کوم چې 14 نو شو نو سل شاو خو نه فرمړل.
دا سی راپورونه مخبره شوه چې په دې پیخه کې د خغلی انصاری یو ورور هم وژل شوی دی او یو زوی هم سخت ټپي شوی دی. کته هم د 14 ډول او بڼه معلومه نه ده تر دې مهاله. خو ویل کېږي چې پیخه خای دي ځانمرګي برید لکبل رامنسته شوی دی. وی موږ هڅه وکړه چې په پیخه کې دا وختو تلفات او پاړه د هرات د روغتي چارواکو سره خبري وکړو خو په دې ونتوانیدو.
د مولوی انصاری پرته وي چې ډول یو کس وزک وخت نه وخت په سوشل میډیا کې په دې باندې تاوده بحثونه کیدل.
مولوی انصاری چې یو ډیر فصیح او بلیغ دینی عالم وو د هرات کې په کم وخت کې وتواني د ډیر خلک په ځان باندې راټول کی او کله چې تیر جمهوریت نظام وو د په هرات کې ځان ته جلا پلویان در لودل وخت نا وخت به په هرات خار کې بنرونه پورته کول شي. دغه دی طالبانو دی امر بالمعروف ادارې ته ورته یو څه بنرونه وو په هغه وخت کې دی باسونو یو ټکی وو خلکو په انتقادونه کول. همدارنګه د پتیر جمهوریت نظام یو وخت لري سخت نیوکه وکړلې چې هغه هم سخت اکسلمول نه راو پارول. ورسته چې کله طالبان راغله دی طالبانو سرسخت ملاتړ وو. دغه دی طالبانو لخوا په وربل شوی جرګه کې د یو خبره وکړه چې هر څو چې د طالبانو مخالفت کوي باید سری وهل شي چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې توند عکسالعملونه را پارولی وو. د یو لاغه دینی عالمانو څخه وو چې همیشه بحث پرانګیز او لنجمن مسایل راپورته کول.
په افغانستان کې په دینی عالمانو بریدونه زیات شوې نه دي ځکه په همدې څو میاشتو کې څو داسې پیښې وشوي.
په افغانستان کې رښتیا هم لاغه چې طالبان واکمن شوې دي په جماعتونو او دینی عالمانو باندې بریدونه پرله پسې زیات شوې دي. سړی نشي ویلی چې د دې علت د فرقهي مذهبي اختلافات دي او کنه د داعش وسلواله ډله په دغه دینی عالمانو باندې چې د طالبانو ملاتړ دي بریدونه کوي. خو موږ په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې په دینی عالمانو د بریدونو شاهدان وو. په کابل کې د مولوی ثاقب په نوم باندې یو سلفي دینی عالم په چړو باندې وهل شو په خپل کور کې وژل شو. تر هغه راوروسته د طالبانو یو بل ډیر پیاوړی دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په یو مدرسه کې یو ځانمرګي بریدګر په چاودنه کې وژل شو چې په خپل مایوب بخه کې چاودیدونکو مواد یې خو همدارنګ دغه مسولیت د داعش ته لیاخسته. همدارنګ څورې مخ کې په کابل کې په خیرخانه کې یو چاودنه وشو چې پکې د دغه مسجد ملا امام مولوی امیر محمد کابلی او شل کسان نور منځګو کوونکي وژل شو. او د لړۍ د روانه د چینن په هرات کې مولوی انصاری وژل شو. ظاهرا طالبان تر اوسه د خپل دغه دینی عالمانو د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي دي.
ډېر مننه اجمل اندو چې د مولوی مجیب الرحمن انصاری د وژل کېدو په اړه رستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په چاودنې کې د یو شمېر نور ترڅنګ دینی عالم مجیب الرحمن انصاری وژل شو. په رستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمان په نښه شوي دي. علت یې څه دی؟ احمد چیبر په دې اړه د دینی عالم صلاح الدین سیدی نظر اخیسته دی چې په اسلامي علومو کې ډاکټره لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبر مختلف ابعاد لري، سیاسي، دینی او استخباراتي. د مختلفو استخباراتو ګټې او مسالې دي. په دې ارتباط باندې باید هر کس په انفرادي شکل او په جدا شکل باندې بررسي شي، خو مطمئنا دینی اساس یې زیاده. دا چې د هرات کې مولوی صاحب انصاري وژل شوی، الله تعالی دې مغفرت وکړي، اما مطمئنا مختلف استخباراتي، سیاسي او دینی ابعاد لرلی شي ولري.
که چیرته نور ابعاد ولري، بیا هم چې د موضوع ته ګورو، د طالبانو له راتګ سره په مشخص ډول دینی عالمان په نقشه سوي دي په بیلابیلو سیمو کې. فرضاً د افغانستان په ختیځ کې سلفي عالمان هدف ګرځېدلي دي، نو دې ته په څه سترګه کتلی شو؟
مطمئنا په دین کې مختلف مذاهب دي، بعضې افراطي ډلې شته دي چې د پوهې نه پورته احساسات کاروي، او د هغه په نتیجه کې یو د افراد چې داخل د اسلام کې د اسلام نه خارج ګڼي او بهر ګڼي، د هغې پنه کول خپل واجبہ غنی او فکر کوي چې ښکاری کړی دا ما په عمل کې واقع د خبرې ده چې د انسان وژنه حرام کړ دی او د مسلمان وژنه حرام کړ دی، تر دې چې مختلف مذاهب وي.
سیدی صاحب، ک افراد د بایس شوی ویل ک څنګه چې تاسو وایسته، نو دا افراد خو په تیرو کلونو کې هم وو، اصول د طالبانو لاره ته ورسته دینی عالمان هدف کړی نسبتا زیات
د افغانستان نبض سرعت اختیار او د هغه په نتیجه کې دغه شوی دي. متاسفانه دا ظلم او ناروا روان ده، او استخباراتي لاسونه ډېر زیات فعال دي چې هر عامل لرلی شي.
طالبانو له لوري په حنفي فقه باندې استناد کول او باور، آیا د دې باعث کیږي نه سي د ځینو نورو ډلو ټپلو لکه سلفیانو اعتراضونه زیات شي، او بیا دغه اعتراضونه هم د دې باعث شي چې ځینې کسان سره ووژل شي؟
یو داخلي فهم د دین نه د حنفیت نه دی، او بل هغه اصلي فهم دی. نو فکر کوم دا اصلي حنفیت پر بنیاد باندې د انسان وژنه، د ملا وژنه، د عالم وژنه، د مختلف مذهب وژنه حرام او ناروا کار دی، اما دا دلایل هم وجود لري په عمل.
احمد چیبر و چې د دینی عالم صلاح الدین سیدی سره یې د مولوی مجیب الرحمن انصاری په وژل کېدو خبرې کړې وې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا حکومت وایي هغه پروګرام بندوي چې لمخې افغانان کولای شي د بشر دوستانه موقتی ویزو لاره د هیواد ته لاړ شي. د سپین مړی ویان د کرن جان پیر تیر شپنه وخت د سپتمبر په نومړی نیټه یو خبري ناست کیول، د امریکا د پریکړه به د راتلونکي اکتوبر ل نومړی نیټه څخه عملی کیږي. یو شمیر هغه افغانان چې د ویزو ته په تمه دی وایي کلونې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی، خو له هم په هیواد کې په ویره او بے برخلیک حالت کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې وره.
سپینا مانی وایي له دې وروسته به د افغانانو پر مخ هغه بشر دوستانه ویزې بندې سي چې له مخې افغانان کولای سي په موقت ډول دغه هیواد ته دننه سي. د متحدو ایالاتو د سپینا مانی ویاندې کارین جان پیر چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه یې په یو خبري ناسته کې خبرې کولې، ټینګار یې وکړ چې امریکا به د دې بشر دوستانه ویزو د نوي ماډل له مخې دا کسان به په دریم هیواد کې له پاتې کېدو پرته په مستقیم ډول انتقال کړي.
As part of our efforts to continue to welcome our Afghan allies, we are adopting
سموک د افغان متحدینو د راوستلو د هڅو یوې برخې په توګه موږ یو نوی هڅه پیلو چې له مخې به افغانان پرته له دې چې په موقته توګه د امریکا کوم پنډغالي ته ستانه شي، د کډوالۍ سازمانونو په مرسته په مستقیم ډول د میشتیدو سیمو ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو له وستلو راهیسې څه باندې 6800 افغانان امریکا ته رسیدلي دي چې نږدې ټولې د بشر دوستانه موقتی ویزو یا پیرول پروسې له لارې دغه هیواد ته رسیدلي، او دوی ته اجازه ورکول کیږي چې یوازې دوه کاله په دغه هیواد کې پاتې سي. ډیرای دغه کسان لا هم د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې په کمپونو کې ژوند تیروي. یو شمېر هغه افغانان چې په خبره کلونه یې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او لا هم په دې هیواد کې پاتې دي، اندېښمن دي چې د امریکا د پریکړې سره به له افغانستانه چټکې استل لا ستونزمن سي. د دې ډلې د امریکایانو یو افغان همکار چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم خپور سي، سي لا ازادي راديو سره خبرو کې امریکا وغوښتل چې په خپل ژمنو عمل وکړي او دوی د زر تر زر له دغه هوا د انتقال کړي.
متاسفانه اشخاصی که با آنها همکاری داشتن در افغانستان باقی ماندن.
لوبد مرغه حقو کسانو چې امریکا سره همکاری درلوده لا هم افغانستان کې پاتې دي. موږ لزیات او اندیښنو سره مخ یو. خدا پروسه هم ډیر وخت نیسی. زموږ وختنه امریکا دا چې دا پروسه دې چټک کړي. موږ چې له دوی سره همکاری درلوده له افغانستان مو دی وباسي.
با آنها همکار بودن از افغانستان خارج نمایند.
دا کسی دا کوي چې لګړنو امنیتي ګواښونو د بیکارۍ له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ او په خفا کې ژوند کوي. د سپینې ماڼۍ ویان دی ویلي موږ پوهیږو چې زموږ ډیر متحدین او افغانان په هیواد کې تر ګواښ لاندې دي، خو زیاته کړې ده چې د دې نوي پروګرام له مخې افغانان باید په متحده ایالاتونو کې د کورنۍ نږدې غړي ولري، په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومت لپاره کار کړی وي یا د ډیرو زیانمنونکو غوښتونکو په توګه پیژندل شوی وي. د یادونې وړ ده چې امریکا د اس آی وی یا د افغانانو لپاره د کډوالۍ ځانګړې ویزې هم ورکوي چې د دې ویزو لرونکي افغانان په دایمي توګه په امریکا کې د میشتېدو دایمي فرصت لري او په سلګونه افغان همکاران یې د همدې ویزو له لارې هم امریکا ته انتقال کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. ایران د سپتمبر په دویمه نیټه د متحده ایالاتونو هغه وړاندیزونو ته یو لیکلی ځواب استولی چې هدف یې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 اټومي تړون بیا ژوندي کول دي. واشنگټن بیا د تهران د وړاندیز په اړه شک څرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په یو بیان کې ویلي د ایران لخوا استول شوی متن د مذاکراتو د نهایی کول لپاره یو رغنده چلند دی، خو د متن د منصپانګې په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د تهران ځواب د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ته استول شوی چې د ایران د اتومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره خبرې اترې تنظیموي. د امریکا او ایران ترمنځ د 14 میاشتو غیر مستقیمو خبرو وروسته بوریل د اګست په میاشت کې وویل اروپایي ټولنې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا په وړاندې پر خند د برلاسۍ لپاره یو وروستی وړاندیز را مخته کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې دوی د اروپایي ټولنې په وسیله د ایران وړاندیز ترلاسه کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ دا وړاندیز مطالعه کوو او د اروپایي ټولنې له لارې به یې ځواب ووایو، خو له بده مرغه د ایران دا وړاندیز رغنده نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم نه دی ویلي چې وړاندیز کې څه شامل دي. له هغې وروسته چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران سره د شوي اتومي تړون څخه په یو اړخیزه توګه د امریکا متحده ایالاتونه وویستل، اروپایي ټولنې تهران او واشنگټن ترمنځ د دې تړون د بیا احیا لپاره د منځګړي رول لوبولی دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو د غني کولو چاره محدودوي. په دې تړون کې ویل شوی دی چې ایران د نړیوالې اتومي ادارې تر دقیق څارلاندې یوازې 300 کیلوګرامه یورانیم تر 3.5% پورې بډای کولای شي، خو د نړیوالې اتومي ادارې وروستی ریپورت ښیي چې ایران دا مهال 3300 کیلوګرامه غني شوي یورانیم زیرمه کړي. ایران همدارنګه دا مهال یورانیم تر 80% خالصوالی پورې بډای کوي او ځینو څارونکو خبرداری ورکړی چې دا هیواد دا مهال کافي 80% بډای شوي یورانیم لري چې لږ تر لږه په یو اتومي بم کې وکاري. ایران بیا ټینګار کوي چې د اتومي وسلې د جوړولو هوډ نه لري او اتومي پروګرامي یوازې د ملکی اهدافو لپاره دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به کندهار ته ورشو. په کندهار کې په شخصي کاروبار بوختې میرمنې وای د ځان د بسینې وړتیا لري، خو د کار لپاره د اړتیا وړ توکي نه لري. دغه میرمنې چې په بیلابیلو صنعتي کارونو بوختې دي غواړي په دې برخه کې میرمنو ته د کارخونو د جوړولو او خامو موادو د برابرولو په برخه کې د طالبانو حکومت او مرستندویه موسسې ورسره همکاري وکړي. د دغو میرمنو له ډلې یوې د ساقي جانې په نوم ده چې د شامپو او صابون جوړولو کوچنۍ کارخونه لري. دا وایي د کمزوري اقتصاد له امله خپل کاروبار ته پراختیا نشي ورکولی. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کندهار ښار په یو څنډه کې 15 میرمنې چې ټولې د یو کلی اوسیدونکي دي په یوه کوچنۍ کارخانه کې په کار بوختې دي. د دغه کارخونه د یوې میرمنې د چیت پانیدلې په خپل کور کې د 400,000 افغانیو پانګې په مټ د بیوزلو او کونډو میرمنو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د کارخونې کارکوونکي وایي د کالو او لوښو پریولو شامپو او صابون جوړوي او بیا یې په بازار کې پلوري. دوی وایي که څه هم معاش یې ډېر نه دی خو بیا هم خوشحاله دي چې څنڅه یې د کور اړتیاوې پوره کېږي.
یم شه دې دا یو ایار روز پیدا کو ما به اول ور مزره دې مسی مزره دې دا سپرته د ګټ سره نه لرم شمه سره بس دوه غنی دې چې بس هفته خپل عیال گزاره مې سره کیږي د مؤمنه یو شی مشترکی ده ساکی جان بس هغه خپل کار مو پکیږي مګر دې څه کور جو جاړي به نه فپر کیږي نه د ګټ سره والا کنر په ګر کو کی
د دغه کارخونه مشره ساقی جان وایي د کمزوري اقتصاد لامل خپل کار ته پراختیا نسبر کولای خو که د طالبان حکومت او مرستندوی ادارې د کارخونه د پراخوالي او خام موادو په برابرولو کې مرسته وکړي سلګونه میرمنو ته به د کار زمينه برابر کړي.
اواز چم څلور ماشينانه لرم ما سره سپینځل شي کار کوي نو زما د حکومت سره د اسلامي امارات سره د دولت سره د حکومت سره دا غشتنه ده چې زما ماشينان به ډیر کې زما سره مواد راکې زما د مایه ډیر کې نو زه دا غواړم چې اوس ما دغه ماشینان دي څلور دي چې زه هم پنځلس ماشینه سي لس ماشینه سي چې نور مسکینان ما سره کار کوي لکه اوس چې دلته مسکینان را د کړي دي جمع کړي دي ما سره کار کوي د حکومت مې دا غوښتنه ده چې زما ماشینان ډېر چې نور خو دي ما سره داسې غریب یو کونډیان کار سره وکړي.
په دې کوچنی کارخونه کې تولید شوی شامپو او صابون د کندهار ترڅنګ د جنوبي او ځای یو شمیر نور ولایتونو ته هم استول کیږي. دلته په کار بوخته یو بل میرمن جمیله هم وایي که لاسنیوي وسی د ځان د بسعین پر اورتیا لري.
زما خوشتنه ده چې موږ سره یو همکاري وکړو موږ ته شي راکې چې موږ یو کندې وې چې مان سره پټی کو یو نه پکاره کې په زره غوانی خو موږ یو خوانه کېږي چې مان لرم کندې لرم لور میرا کندې سولې چې مان زما سره چې دا ګټ کلی را خبرې چې کندې د لور میرا سره ده توغه نه ولا کلری چې تاکه په کې دا ساکی ځانې کور ودان دا مې نو کې لاس را تنه سی بس دا یې چې مان ته یو کوم دا مې خوشتنه ده چې ریوی ته چې په کور باندې شي ورکې چې خپل کار پکې یو لاس پچل نو زب ګلشنر پکاره په دشم په خو زما یا لوز
په هیواد کې د بیوزلۍ ترڅنګ څو لسیز جګړې چې ډېرې میرمنې بې سرپرسته کړي اړ دي چې د خپل کورنۍ اقتصاد لپاره لاس په کار سي خو په دې برخو کې د اسانتیاو نشتوالی هغه څه دي چې ډېرې بې سرپرسته میرمنې د کار پر ځای سوال کولو ته مخه کوي. د تیرې وکال رئیس چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي په دولتي کچه د ښځو د کار په وړاندې محدودیتونه هم زیات شوي چې په کور دننه او بهر د سختو انتقادونو سره مخامخ شوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په د هیواد ختیځ کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکي د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې د برېښنا په دوو فابریکو او دوو سیندونو کې د برېښنا له نعمت بې برخې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کونړ د مرکز اوسیدونکو شکایت کوي چې په سخت ګرمۍ د ماشو او مچانو په موسم کې بې برېښنا دي. د دوی په خبره چې د ګرمۍ او ماشو د زیاتوالي په وجه یې آرام تښتېدلې ده. د اسداباد دوه تنه اوسیدونکو الهام الدین او سالم احمد صالح
کيم د څو ورځې کېږي په کونړ کې برېښنا نشته دي. خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خواته ګرمۍ ده ماشې دي بل خواته خلکو کارونه په دغه برق باندې روانو لکه ټیلران واخله نس نور کارونه واخله په دوکانونو کې خلک هم سات نشته رولې کاروبارونو سره هم ډون دي.
په کونړ کې نن څلورمه یا پنځمه ورځ ده چې برېښنا نشته دي. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې ده د ژوند د ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دي. نو زمونږ غوښتنه ده چې د برېښنا توربینونه چې کوم اوس ګل دي دا چالان شي.
دلته یوازې ځایي اوسیدونکي او هټیوال د برېښنا نشتون ستونزو سره نه دي مخ کړي بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو محصلین زده کوونکي او کارکوونکي هم نارامه کړی دی. د سید جمال الدین افغان په هونتون یو تن محصل هدایت الله ستانګزی راته وویل د شپې لخوا د برېښنا د نشتون په وجه نه درس ویلی شي او نه هم خوب کولی شي.
په کونړ کې نن څلورم یا پنځمه ورځ ده چې برېښنا نشته دی. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې د ژوند د ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی.
د کونړیانو په وینا چې دوه سیندونو او دوه برېښنا کوټونو کې بیا هم برېښنا نه لري او د کار ژوند تریخ کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې د دواړو فابریکو رغول لپاره دی ګړندي ګامونه پورته کړي څو خلک له اوسنۍ ستونزو بیرون شي. په کونړ کې چارواکي به وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د 2.1 میگاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی وو کارونه د قرارداد سره سم نه دي ترسره شوی. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د برق ستونزه چې دا د وخت نه و ځکه کمکار چې د وخت نه شوی دی هغه کې د وخت نه دوکه شوی دی چل شوی دی دغه خلکو په خپل معیار برابر کار نه دی کړی. د ټول نه اول خو کمځای کې چې اوبه ودرېږي او بیا هغه اوبه جرند ته یعنی ناوې باندې راځي نو هلته د خټې د ایستو دپاره یو ترتیب وي هغه ترتیب یې هم ناکام دی. دویم دی کې دوه ډېنه موګان لګېدلي دي چې هغه یو فعالېږي یو نه فعالېږي دغه بله ستونزه ده. په دې خاطر چې هغه کم معیار د برق دی هغه
د خاغلی حنیف په خبره چې د شرکت خاون سره د نیمګړتیا او پوره کول لپاره مسولینو خبرې پیل کړې دي.
ولست نه پریشان کیږي د ځان له ولست نن د کټ یعنی د ټولو دولتي ادارو ټول کټ دی. په دې خاطر چې دغه بار په خپل معیار صحیح جوړ شي نو په دې خاطر باندې دغه ستونزه رامنځته شوې ده. د څه وخت پر
ځایي اوسیدونکي وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر جمهوریت په وخت کې پرې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه شوې د چارو د ناسم ترسره کېدا له امله پوره برېښنا نشي تولیدولی. او بل د سردار داود خان د واکمنۍ پر مهال اسدآباد کې جوړ شوی برېښنا کوټ دی چې یو وخت 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله. د اساسي رغولو په نیت تیر کال سپړل شوی او لا هم هغه شان پرزه پرزه پروت دی.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم ورزو تاسو پیغامونه ته
زما پیغام دا دی دغه د کندهار د شهر په والا چې جوړه چلی واره پیارزانه کوي 500 روپۍ ښکته پورته کوي خو اول ډالر رو رپورت دی و ډالر مشه سوي دی مګر چې لبیر سپورت کړی دی. ما پیغام دې د ازادي راځي کارکون کې د لوړ مقامات سره ورسې د کندهار پمپو والا ګور کنټرول.
السلام علیکم ورحمت الله. زه احسان الله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د ازادي راځي سره په تماس کې یم. ورور دغه زموږ سړکان ډیر خراب دي. سړکان مو ډیر نادر کمزوري دي ورور. منه کوم یو مریض تر شپخانی او تر یوزا پوری رسی جوړور هغه پر لاري ډیر پازاب یو ډیر کچلاري جوړور موږ دا غواړو چې جوړور جان د حکومت د لوړپورو چارواک صدا غواړو روښ ته سړکان ته سم
زر حق خبرې کومه د کابل نه دا غتیر پیغام چې ما مخکې سب کو قسم پالا شټور می زړه درد سب کړای دی. دلته ز حالات ګورم حالات مو دردوي حالات مو خپکې نو الله دې د افغانستان په خلکو رحم وکړي.
شریف الله مدنګر وای د کامیو نسوارید مستمرات د خرین مزنګ وهل سلام شتاستون ته معلومات شته چې مستمرات کلی کې سلاب راغله او ځات خلګي کوین دی زمکه ویجاړی کړی دی کونه وران کړی دی خلک اولس دې دې بد حالات کې زکه دغه نن لري خوراکي تو کې نن لري کونه ټا سامان چې د سند ویوړو ته یا کونز لاندې کو ډیر وزت
د ننګرهار ولایت دروغات او رسوالۍ د کلی څخه د کتریږي د کلی څخه ته پیغام درسته وو. دا د موسوار او ظالمان دي ناروا کوي غلاګانې کوي ار ولسوال سل کارتون اخري پولیسوالۍ کې موږ په پټي کې کور نه دي موږ سره هیڅ چامر سونه کړل زمونږ دا پیغام خور کیا او مسؤلین ته ورسوه چې د خلکو کومک او امداد وکیا.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 21 یولس تلرویشت دوستو یو
د خبرونه دویم نیمه تر رسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه د هرات د گزرګاه جماعت خطیب او د طالبانو ملاتړی مجیب الرحمن انصاری په دې جماعت کې د چاودنې له امله ووژل شو. په هرات کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند محمود شاه رسولی ازادي راډیو ته د پیښې تایید کړې ده. په کابل کې هم طالب ویاندویانو ویلي چې په برید کې یو شمېر نور کسان هم وژل شوي خو دقیق شمېر نه دی ښودلی. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د مجیب الرحمن انصاری ورور هم وژل شوی او زوی ټپي شوی دی. خو دا خبره د طالبانو رسمي سرچ نو نه د تایید کړي. مجیب الرحمن انصاری یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې تلې ګڼې انتقادونه کړي دي او له ګڼو انتقادونو سره مخ هم و. د امریکا متحده ایالاتونو وایي دغه هیواد ته په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکینی پروګرام لري کړی دی. تر دې مخکې دغه افغانان د بشر دوستۍ د یو لنډمهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه وه. د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې عملی کیږي او دا به له نورو افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان په جنوب کې نن هم ژغورونکي چې پوځي ترخی الوتکې او کښتۍ ملتیا کوي په سیلابونو کې د میلیونونو راګیر پاتې شوو کسانو د ژغورنې هڅې کوي. چارواکي وایي اټکل کیږي چې په دغو سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیږي. د پاکستان د طبیعي آفتونو د تنظیم اداره وایي دغه سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه 60,000 متر مکعب ته رسیږي له شمال څخه بهیدلی چې ډیر ژر به د سند یالت لوی خارونو ته هم ورسیږي. دغه سیلابونه چې د جون میاشتې له نیمایي بهیږي سند یالت تر ټولو ډیر ځپلی دی. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ملګرو ملتونو د روستی راپور هرکلی وکړ چې پکې ویل شوی و چین ښایي په لویدیځ سیمه شینجن کې د بشر ضد جنایتونه کړي وي. دغه راپور د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ میشل باشلی لخوا برابر شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلنکن پرون په یو اعلامیه کې وویل میرمن باشلی په خپل راپور کې له یغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو سره د چین چلند ظالمانه بللی دی. چین تر دې مخکې په جن کې د ناوړه چلن هر ډول راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې په دغه ساحه کې د مذهبي افراطیت د ځپلو په هدف ځینې روزنیز کمپونه چلوي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې په هلمند کې وچکالی اندیښمن کړي او ویل دي چې وچکالی کښتونه زپل دي او دوی ورته سخت اندیښمن دي. په ننګرهار کې ساکال شاوخوا 3.5 جنو د خصوصي پهنټونونو او انسټیټیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړي ده. دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. خورازی په سر کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه دا پیغام تر پیلدم. ما د تلوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې مرجی ولسوالۍ بیخي وچکلی ده، اوبه نشته، دا اوبه یې تړلې دي. دغه اوبه مو تر ایله کې د تلوړو چارواکو څخه ما دا غوښتنه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو څخه ما دغه تمه امید دي چې د ما پیغام دې نشر کې وروره. د عزت الله د هلمند سمیاړي کې در سره نیولې ده پرور از موږ خواته او بنسته او بکم دي موږ برمه وچی دي موږ سره د کومکونه وسی کښتونه مو وچ زول تراسي یو حیات راواستي دغه د حسنی حکومت پر ودی ګرځي موږ وطنونه نه دالي ول سوالي د وچ کلاکس توتان مو وچ کښتونه مو وچ پلیاز د خدای پلیاز د قران یو کړه په بجره تر راواستي موږ څه ګناه د څه ګناه مکړه د وروره ما پیغام خامه خانه شرک وروره اوبه دی وروره ګرده یا خانشینو خواته یا زرجو ته ورکی پر ندالی و لسوالی بانی غوڑا پو بنسته کهیم دو نینی که چلون که را روانی دی اغم با بغرا که بیش وروره داغ از ما پایام دی وروره مشت دی و کومکونه ویسی مشتر دی مرست دی ویسی وروره مش برمیه وچی دی
واسې نه لرو کښتونه مو وچ سو در په در رسول خاک په سر رسول ټوله نه دالې د کده مرجه دی وروره د ګروپ 6 دی وروره پر څلويش 50 متر یا 100 متر د وګو ګول دی بره به ظلم دی وروره تاس موږ د پیغام نشر کی په لیاز د خدای نشر کی وروره السلام علیکم د ازادي رادیو ټوله مینوال ته السلام علیکم
سلام علیکم شایس بخیر یست ورور په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه دا غوښتنه ده چې دا د ناوی ورسوالۍ جواری او کیتی او باغونه د تندې د لاس او وچ کلاکس وروره مخکې بیا لا یو څه وخت کې 15 شپو کې وبرای لکولې وساغه وبام را باندې وچسبه زموږ باغونه او جواری او کیتیان وروره وچسوله غوښتنه او هلم داد چې مشته وبره علاقې وروره یو 15 شپې داسې مخکې لکه نو بتی چې وی چې هغه رقم کې ان شاء الله بار باغ مخکې خلک هم وبېږي دی خواته به مو بېږي وروره موږ جواری و پدې زونه و باغونه پاک وچ کلاکس ولم برمی مو ونه کوي ولې کې مو ونسته موږ غوښتنه دغه د وروره چې مشته وبره علاقې کښتونه مو پاک د وچېدو سره مخامخ کې
السلام علیکم زما محمد خان دین مس خبر کوم دا زاوی رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول سلامونه وایم ورسره سلام څخه دا نور په هلمند کې سرکال ډېر شاله د کاله کوښتنه سوي دي ان دا احمرته چارواکو صدا غوښتنه کوي چې دا پاپرکی او شتنه په توټا کې او د تجارت صدا غوښتنه کوي چې په شته سم کې ماتره چې پاپرکی په پاله کې نه ډېر بشي
السلام علیکم ازادي کارکونکو خې جوړي مالی دماغ دا خصوصا دا وینا دا چې طالبان دا یو کال کیږي په افغانستان کې ډیر ګډوډ نظام ده موږ باندې خپل نظام خراب کړی دا په کورونو کې وزګار ناس یو کله دی او احتیاجی ته کله دی بل محتاجی ته پس الله پاک دې یا دوی لري کې او یا دا نظام الله پاک بیرته جوړ کړي چې موږ ټول بیرته خپل کار ته راسو خپل نظام ته راسو
السلام علیکم عزیز الایم د پکتیکا ولایت څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د یو کال مو په تورو تیاره کې تیر شو، له کړاوونو ډک اقتصادي بحران، مشکلات، نو هر څنګه یې چې بولې په ډېرو سختیو کې په ټولو افغانانو باندې. نو څه به ووایو، نور هم موږ یوه ورځ هم داسې خبره نه اورو له چارواکو څخه چې موږ ورته هیله او تمه پیدا شي. نو لدی دولت څخه اسلامي امارت څخه ډیر ناهیلی شوی او نو امید شوی.
سلامونه، زه زیارمل هوتکی ما مدني فعال. څنګه مو چولې د دغه یو کال دوره مو د اسلامي امارت تر د نظام تر چتر لاندې تیر کړه. د امنیتی لحاظ مو دغه یو کلنه دوره ډیره خطیره کړه، ولې بدبختانه د تعلیمي لحاظ او د اقتصادي لحاظ د ستونزو سره لاس او ګریوانی. هلمند چې اسلامي امارت د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په چټکۍ سره کتنه وکړي، هیله ده چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لپاره لاس په کار شي. افغانان د اقتصادي وضعیت له امله رنځي او د سخت ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اسلامي امارت نه مغوښتنه ده چې د افغانانو په اړه دې جدي فکر وکړي او د افغانانو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې هیله چې دوی د افغانانو د ستونزو ته رسیدګي وکړي، د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي، د افغانانو لپاره په دننه په هیواد کې د کار زمينه برابر کړي یا د زمينه د دوه لاملونو لپاره هم حل کېدل شي چې باید په زراعت او صنعت باندې کار وکړي، صنعتکاران ته د پنګونې زمينه برابر کړي او زراعتي سیمو ته اوبه ورسوي. هیله منیم چې یاد ستونزو ته رسیدګي وشي د اسلامي امر له خوا نه. مننه.
ولې سم جوړ اس په خیر اس خیرته د غور ولایت سره په تماس کې ما د مواد مخادر پر برابر می باسته ته کوی کوم وینا شامل مومنین کړي و شو مطلق اندغه بند د کاچاک هغه کاچاک و سغه دی ټول هغه د مشران طالبان مثال کوالیان کومدانان داس خلک وسره شریکان دي کارخانه د علمند و د پرا ولایتو څخه راولې د لته په غور کې بامیان کې دل ځای په ځای کړی دي. کوم خلک شو واسطه لري نو دغه کارونه دي روان دي، کوم خلک چې مثلا واسطه نه لري هغه دي دغه کارونه باندې. نو کوم فرمان شدي شو درکړی او پر هغه باندې ونه خطه لغه امیر مؤمنین فرمان وستو کې نه هم نه یې عملي کړی په ځان باندې. نو او کوم مهرنی مرسته شې دوی مرسته مشل برانن وکي هغه مرسته هم شراشه دوی خپل جيبو ته ورشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په خیر یاست جوړ یاست. ټول آزادی کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي او ټول مسلمانانو د افغانستان خصوصا ټول نړیوالو ته. ورور دا خبرې چې دي دا د تاریخو د مخنیوي خبرې چې دي او دلته چې دي دا د نړیوالو بندیزونه دي. دلته زموږ خپل داخلي کور کې وچکلی ده، سیلابونه دي، تاوانونه دي، د ټولو مسلمانانو مصرفونه دي چې سر را جمع کې یو سړی خپل ځان یو هفته سلولای نسی. نو دا به شي دا تاریخو کښت را ترې لای او کې چیرې چیرې مثلا نړیوال بدل راکړي نو موږ دا څه کوو چې بدل تیار سم دم ګونې راته ودری وای واخی بس خپل بچان خوري. نو موږ هم دا څه نه کوو چې ټول نړیوال ته موږ غواړو چې تاوان ورسوو. دا خو د ټول انساني لپاره یو غټ زیاده شي کیږي. خو خدای نه کرده خدای نه کرده که دا لمره بندې بند شي نو موږ به راولاړیږو. باره به نو د یو چا سړک بدمه نیسو، موټر ګاډ و موټر به جنا خدای به په شهادت رسوو. باره به نو خپلو بچانو ته وګوره ډوډۍ راوړو. نه نړیوال کومک کوي، نه مو حکومت زموږ بېچارهګۍ داسې دی چې په پښو ولاړ دی. هغه خپله موږ ته محتاج دی، وزیرې کوي زموږ د کورو ته نیمه نیمه ډوډۍ سهار غرمه ماښام غواړي. نو ټول نړیوال زموږ دا خواهش دی چې نو پر موږ داسې ساعت مه تېروئ. که چیرې واقعا زموږ سره بشردوستي کوئ او زموږ سره غواړي چې زموږ سره یو کوشش کومک وکړي نو دا 15-30 کاله خو ستاسې د خوا څخه موږ بدې لیدلې ده، نیکه مو ولاکه لیدلې ده. نو هغه زموږ یو خشخاش بوټی چې دی هغه نه موږ کړو. هغه سړی که بیا چیرې چیرې خدای تعالی عقل ورکړی کې په غلط لار استعمالوي هم د ده خوښ ده کې به د نور دواګانو نور شیانو کې مصرفوي هم بیا د ده خوښه ده. نو نور مو وخت نه نیسم. زه محمد لال د نوزاد ولسوالۍ هلمند ولایت اوسېدونکی یم. سلامونه درته وایم. خدای تعالی دې وکړي چې دا زموږ خبرې ټول دنیا ته ورسوي. که چیرې چیرې یو شی ضررمند شی وي نو هغه بیا موږ مه ورته احتیاج وي چې بیا نو موږ وکړو. خدای نه کړه داسې بچان وژي نو موږ د بل قتل ته لا مجبور وي چې وي کړو. ولې هلته بچۍ دل وژي مري. نن نړیوال کومک ستا یا د الهي اپتي کارونه را هم ستا ورور جار سمه سیلابونه دي ورور جار سمه د اوبو نشتوالی دی. خوشحال سرګردانی سره ګډ وډې دي. 43 کال زموږ درک تش تر موږ شل لري. نو جوړو تي سلامت وسی نور وخت نه نیسم. زه
ابراهيم دا نه زه تاسو ټول راځي راځو تاسو سلامونه نیکی ولرس ورسیږي. زه نه کوم امارت کې یم، نه کوم جمهوریت کې یم. زه یو آزاد مستقل افغان یم. ولا چې زما جمهوریت هم کتلی دی، جمهوریت هغه کارنامې هم کتلي، هغه برنامې هم لیدلي چې افغانانو ته څه وکړه، هیواد ته څه خدمت وکړه، او اسلام ته یې کوم خدمت وکړه، ملت ته یې کوم خدمت وکړه. هغه ټولو ته تاسو ته هم ټولې دنیا ته دا ښکاره ده. او دا خلق پروپاګند کوي، خلق تبلیغات کوي چې ښځو محدود ده، ښځې بندې دي، ښځې شهرو ته نشي تللی، ښځې بازارو ته نشي تللی، ښځې په حجاب کې بغیر له حجابه نه پرېږدي. دا غونډې دروغ دي، تبلیغ ده، دا اهانت ده، دا غونډ تبلیغ ده، دا خیانت ده افغانیت ته، اسلامیت ته. او دا پروپاګند تاسو خپله راشي شاهد حال په تور باندې دا خبرې غونډې دروغ دي او غونډې افواګانې دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د سروبي ولسوالۍ دغه ډبلیو ایچ پی موسسه چې ده دا پوښللې مستحقین خلک پرې پاتې دي، هغه خلکو ته ورکول کېږي چې دغه سپینګرو ته پوښ ځانونه لیکلي دي، دوه درې څلور نفر لیکلي دي، کارټونه اخیستي دي، مستحقین خلق پاتې دي. وروره دا مشرانو نه مشرانو ته دا خبره ورسوه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته د بلخ ولایت د چاربولک د ولسوالۍ د بسپایکاري نواکلو څخه در سره په اړیکه کې یم. نو دا د ایران سفارت چې دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو زوړ مین چاودلی، هغه هم د شوروي د وخت دی، وایي د ایران سفارت هم خواشنۍ څرګند کړی دی. د ایران سفارت دلته دا خواشنۍ ولې نه څرګندوي چې ایرانیان هغه د بشر ضد دښمنان، هغه چې د 15 کسو غوږونه او د بدن غړي غوڅوي او دوی خپله په هر داري لارې څخه نیم ورته ګوري او بیا تر ډبرو لاندې کوي، په دغه دی دا خواشنۍ ولې نه څرګندوي. دی ولې داسې د افغانستان د نفوس دښمن دی چې هلته ایرانیان دا معامله ورسره کوي زموږ د افغانانو سره، او بیا تر ډبرو لاندې کوي، په شهادت یې رسوي، په دغه دی ولې خواشنۍ نه څرګندوي. او دوی په افغانستان کې یو زوړ مین پټاوي چې په دې باندې خواشنۍ څرګندوي. دا د کومه لار پسې راخیستې ده. نو زما د ټولو مشرانو څخه دا خواهش ده چې دغه رقم که څوک خواشنۍ څرګندوي د دغه سفارت دی وروتړي چې دلته په افغانستان کې یو زړه وسپنه پټاو سوي. دی وایي ما خواشنۍ څرګند کړی دی، ایران سفارت خواشنۍ څرګند کړی، او زموږ 15 کسه افغانان چې غوژونه غوڅیږي او ټول مجوینو او تر ډبر لاندې کیږي په شهادت رسیږي او د افغانستان کې د سفارت خلاص او د یس نوایي نو د سفارت باید وټړ شي د غشت ډبر لاندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون کو ریدون کو سلام من د هلمند ولایت نه دا کسانان چې دا ریڈیو ته زنګونه وای چې وای موږ ورسره د سیار رشوت اخس کیږي د مرستي سم نه ویشل کیږي شي موږ خدای هلمند ولایت کې دا جرازی د مسجد د مسجد پر مسجد ګرځي و هر سړی ته سم د قسم ورکې چې کم مسكين سړی دغه مشتره وشي بیا چې د کلی سولار سی بیا چې کم چا ورتوري چې پلانکی کلی کې مسكين دی بیا ورته راغلی دی او بل د رشوت په برابر ما د یو نفر څخه معلومات وکول ما یو طالب ته دغه یو جوړه کلی ورکول دوه ورتران ورو دوه شکنځل راته وکړ او خوشکره ته وکړ. نو دا کوم کسانه دا خبرې کوي دا نه کی خبرې خپل نه د امارت سره یې نه د حکومت سره یې وادي سره یې او دا موږ خپل سترګو لیدلې دي. نو دا خلک کوم خلک دا خبرې کوي دغه صحیح لکو چې دغه بسونه نورونه کی د اسلامي امارت دغه سپیشل حساب نور په دروازه باندې رسوانه کی چې د دروازه په سیټ لري.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره کوم خبره چې تاسو وکړه چې طالبان یو طرح باندې کار شروع کړی دی چې کابل ښار د سوالګران ټولوي. نو د ما په نظر ما خپل نظر دا دی چې دا به ان شاء الله ښه کار وي نیک قدم به وي په دې خاطر باندې چې زه خپل غزنی کې اوسم دکاندار یم نو باور وکړه په یقین درته وایم چې به د سوالګرانو کې داسې یو هر رقم خلک موږ لیدلې دي. نو د ویلو وړ نه ده الله پاک دې دوی ته نورم توفیق ورکړي چې د ټولو خارون نه ټولکا. نو الله پاک مو ساته. السلام علیکم
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دې هله چې چارواکو اوریدلی وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې د غستونزو ته د حل لارې چارې ولټول شي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په ننګرهار کې سکل شاو خو 4.5 جنو د خصوصي په هنتونونو او انستیتوتونو کانکور ته نوملیکنه کړی ده. دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په خوانیو کلونو کې دا شمیره زرګونو ته رسیده. د دې یو لامل دا خودل کیږي چې سکل ننګرهار د نور افغانستان په څیر د 12 ټولګیو جنو فارغان نه لري. په ننګرهار کې مل ځوان فعال عابد وصال نو پختل چې د خصوصي په هنتونونو کانکور ته د نوملیکنه جزئیات څه دي؟
په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو سره تقریبا د 2500 په شاوخوا کې انجنونو ثبتنام کړی دی. البته د کانکور لپاره چې په دې کې د نیمه لوړو زده کړو موسسې راځي کوم دا ډول دي پوهنتونونو موسسه کې هم راځي. موږ چې دلته د خصوصي پوهنتونونو له مسؤلینو سره وغږیدلو هغه بیلابیل علتونه وښوده د اقتصادي ستونزو له امله کوایم دغه سپتنام یا د انجنونو په دغه برخه کې یعنی تعداد کم شوی دی او د دې ترڅنګ د انجنونو فارغیدل البته د مکاتبو څخه چې دیم ډیر تاثیر کړی دی. په خپله تر دې زیاتې انجنونی له مکاتبو فارغیدل شکل خو بيخي ټول مکتبونه بندونه دا یو سیلتونه و چې د انجنونو تعداد څکل په کانکور کې کم دی.
او نور کلونه څنګه او تاسو حالت په ننګرهار کې دغه تعلیمي بهیر لنګ دی ساره یي حالت مو فعالیت درلود رسنیز او دغه راز تعلیمي برخه کې مو مرکه او راپورونه هم جوړول په خوا څنګه یعنی په خوا د خصوصي پانتونو کانکور ته څومره جنو سپتنام کاوه؟
او خوا به تقریبا د خصوصي پانتونو او امدا ډول د دولتي په هنتونو ته زورو کې انجنونو د سپتنامونه کاول او هغه کې به ونده خستله چې اوس دغه شمیره ما تاسو ته مخکې ذکر کړ چې تاسو سلګونو تر اغلې ده خو خاطر دې زیات تعداد وو غالته الهتونې دا و چې یو خو دې خوندېونه انجنونی فارغېدل یو بل مسله دی اقتصاد و چې د خلکو اقتصاد خو او انجنونو کولای شول چې پونتونونه ولولې. تر دې ډیره مهمه خبره دا و چې هغه مخال خلکو زده کړو ته بل خصوص انجنونو زده کړو ته د هیله لرله او د امید او د ویهلی پترس کې به یو غوښتل چې البته سپتنامو کې خپل اندې ته اوس د تعلیم په دګر کې کار وکړي.
ښه او اوس ک لنجونو ورتیر سو راشو دي ته چې په ننګرهار کې تاسو په مجموع کې نور د لوړ زده کړو بهیر څنګه ارزوي؟ هلته د نارینه وو زده کوونکو یا د نارینه وو محصولانو وضعیت څه ډول دی؟ په څومره ذوق او شور باندې دوی خپل زده کړې کوي؟
دلته لودین صاحب په ننګرهار کې د نارینه او ماسیلینو ستونزې بیلابیلې دي، وضعیت ډېر ګډوډ دی. په خصوصي پونتونونو کې پخوا به یو د یو چا پلار یا ته خپله یو څه دنده به یې لرله، دغه دندې نه به یو څه عاید لاسته راتلو پونتون به لوسته. اوس هغه سرچینه له منځه تللې ده، او د دې تر څنګ د اقتصاد له وجې ډېری زده کوونکي پاتې دي. زه اوس سمو د مخکې له اوسو د پونتون له محصلینو سره وغږېدم، هغوی وویل چې البته په دوم او درېیم صنف کې پوهنتون پرېښی، او بیا دلته د پوهنتون اداره هم نه شي کولی، البته په خصوصي پوهنتونونو کې چې هغوی ته یو څه په فیس کې یا هم په نورو برخو کې ورته څه کمښت وکړي. نو هماغه و چې دلته د دغه زده کوو البته د محصلینو ستونزې ایجاد شولې، او محصلین د اقتصادي ستونزو سره مخ شول. نو اقتصادي ستونزې وی چې محصلین له پوهنتونونو راګرځولې دي، البته په دولتي پوهنتونونو کې ډېری محصلینو د دولت څخه غوښتنه وکړه په دغه برخه کې چې موږ ته پخوا به یو څه پیسې ورکولې د محصل لپاره چې هغوی هلته مصرف پرې وکړي، اوس هغه پیسې هم درېدلې دي. نو هغه پیسې چې ودرېدلې په دولتي پوهنتونونو کې د محصلینو ژوند یو څه ناڅه تریخ شو، او په مجموع کې که زه تاسې ته ووایم په ننګرهار کې د محصلینو ژوند له خورا ستونزو او کړاوونو سره مخ دی. که حالت دغسې دوام وکړي ممکن البته خصوصي پوهنتونونه له ډېری ستونزو سره مخ شي، او یو ستونزې به اقتصادي وي چې بالاخره ښایي ځینې پوهنتونونه هم تړل شي، ځکه که یو محصل په وخت سره فیس داخل نه کړي د پوهنتونونو د عاید سرچینه خو محصل وي. کله چې محصل خپله څه ونه لري نو هغه به پوهنتون ته څه ورکړي، نو که دا سلسله دغسې روانه وي نو ممکن پوهنتونونه د ډېرو ستونزو او مشکلاتونو سره مخ شي. اوس خو البته یوازې محصلین دغه ډول ستونزو سره مخ
دي. له دې داسې ښکاري چې کله چې محصلین کمیږي خامخا پوهنتونونه هم تر تاثیر لاندې راځي، او ممکن دروازې وتړل شي، ځکه تاسو ورته اشاره وکړه چې د پوهنتون عاید خو همدغه د محصل فیس دی، خصوصا د خصوصي پوهنتونونو. په ننګرهار کې د 4500 نجونو چې سبتنام کړی، فکر نه کوي چې د پوهنتونونو شمیر ډیر زیات دی؟ نظر دی چې مثلا د 4500 نجونو ورته سبتنام کړی دوی که ټولې کامیاب کیږي ممکن هر خصوصي پوهنتون ته ډیر کم محصلان ورسیږي، ممکن 50-50 هم نه رسیږي، بیا خو په هر پوهنتون بیا ځانته پوهنځي هم لري.
او بلې لودین صاحب تر ډیره بریده د پونځوی په حساب کې زه وایم دغه انجنونو چې سبتنام کړی دی د کانکور د پاره، دا تر ډیره د خصوصي نیمه لوړ زده کړو د پاره چې پغې کې انسټیټیوټونه راځي، او د صحت بخش لپاره دوی سبتنامونه کړي دي. بیا په نورو برخو کې زه داسې پوهنتونونو زه هم ورغلی یم، ولته هم حال کړی دی چې وایي حتی یوه محصل نه لري یا یوې محصل هم سبتنام نه دی کړی. مشهور پوهنتونونه دي، مشهور انسټیټیوټونه دي، که زه نوم واخلم د الشفا په نامه باندې انسټیټیوټ ته چې په دغه وخت کې هیڅ انجنونی هلته سبتنام نه دی کړی، همدا ډول د علی کوزی په نوم باندې یو انسټیټیوټ ته چې هلته هم سبتنام نشته دی. بیا په دې نورو کې په ډېر کم تعداد باندې چاته په 15-15 وي. نو هلته زه د هغوی له مسؤلینو سره وغږېدم، مسؤلین وي په ځواب کې وویل چې مونږ ښایي د دوو درېو انجنونو ته هم ټولګي جوړ نه کړای شو، که چیرته دوی خپل بخش بدل نکړي نو خای دویم د دغه زده کړو څخه پاتې شي.
ښه، یعنی وضعیت داسې دی چې که محصلین پوره کیږي نو رښتیا هم دوه درې کسانو ته د ټولګي بیلول هغه ته د ښوونکي استخدامول به هم خصوصي پوهنتونو ته ګرانه تمام شي. راځي لکه په دې تم شو چې دغه ناخوالې خوشته دغه ستونزې شته، د طالبانو چارواکي هلته څه وایي؟ تاسو ورسره په تماس کې شوي د پوهنې د ډګر د یوه فعال په توګه، چې د دوی قناعت څه دی ولسته؟ ولې مثلا دوی په دې یو کال کې ونه توانېدل چې نجونې له دولسم ټولګي فارغې سي؟ اوس هم دغه د یو کال د طالبانو پوره شو، لا هم برخلیک ډېر تات برېښي د خزینه یا د نجونو زده کوونکو.
دلته چې مسؤلینو سره د زده کړو پر حساب کمې ټولنې چې دي هغوی غږی د هغوی مسؤلین غږېدلي دي او بیا د هغوی نه موږ حال اخیستی دی او موږ ورسره غږېدلي یو. د انجینو د فارغېدو او د مکاتبو ته د پرېښېدو علت یوازې همدا ښیي چې د مشرتابه پرېکړې ته تم یو، چې زما په اند باندې دغه پرېکړه ښایي کلونه وخت ونیسي، ځکه داسې ستونزه زه دلته نه ګورم چې د مکاتبو د خلاصېدو دپاره دې هغه خنډ وي. یوازینی علت دوی همدا ښیي چې د مشرتابه حکم او د هغې امر ته موږ ماتل یو او ستونزه نه لرو. نو په دغه برخه کې دوی چې البته بیا په د لوړو زده کړو پر حساب باندې چې دی د څو ځله د ټولنو البته د خیریه ټولنو همدا ډول د نورو ټولنو کم مسؤلین چې په د زده کړو په حساب باندې فعالیت کوي هغوی وغږېدل ورسره. د هغوی ژمنه داسې ژمنه نه وي چې سړی پرې حساب وکړي او بیا دغلته د دغه ډول وضعیت بدلون راشي. په ټوله کې که زه ووایم مسؤلین هم زمونږ غوښتنو ته د هغه بنسټونو غوښتنو ته چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي کار کوي داسې مثبت ځواب نه وایي.
په ننګرهار کې ځوان فعال عابد وصال و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده. اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم رنگ یار را سمجھن نرا غلیم رنگ یار را سایه ورخش نظم د څنګه
رنگ یار را سایه ورخش نظم د څنګه
چې ز دیو وینا مات ولستر گیا ورنګ
چې ز دیو وینا مات ولستر گیا ورنګ
پرتا پند دې ټوله اقربا شړل یا ما خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم لخ پل زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم خوش رنگ یار را سپین زبر زیو دلی
خوش رنگ یار را سپین زبر زیو دلی
اصلي وطن مبل دی سبا بیرتا زووره
اصلي وطن مبل دی سبا بیرتا زووره
یوازې مې نوم پریش د چستا پته مې ما خوش رنگ یا را سمجھن راغلې ما خوش رنگ یا را سمجھن راغلې ما خپل ځان وای مچتا شړلې ما خوش رنگ یار را سمجھنو نارغلې ام خوش رنگ یار را سمجھنو نارغلې ام خپل ځان وای مچتا شړلې ام خوش رنگ یار را سمجھنو نارغلې ام و خوش رنگ یار را سمجھنو نارغلې ام و خوش